السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. دا تفصیلی ریپورت د شاعر سید شاه سعود په اړه دی. سید شاه سعود د پښتو یو داسې شاعر دی چې په خپل یو شمیر شعرونو کې فلسفیانه افکار او تازه ورکړي دي. نوموړي تر دې دمه د شاعرۍ اته ټولګي چاپ کړي دي. شاه سعود په خیبر پښتونخوا کې د فلسفه خوونکي هم دی او په یوټیوب د فلسفه پړه ویناوې هم خپروي. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال راشد خټک مرکه کړي. راځي چې ورته غوږ شو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال ریډیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سید شاه سعود د پېښور په یو پوهنځي کې د اردو ژبې پروفیسر دی، خو هغه د پښتو شاعر دی. په پوهنتون کې هم رسمي زده کړې د اردو نه دي کړې، بلکې فلسفه یې لوستې ده، ځکه ډېر مینوال ورته فلسفي شاعر هم وایي. اردو وروستو په شخصي توګه لوستې ده او په دې مسترې د پروفیسر چوکۍ ته رسېدلی دی. سید شاه سعود ښه پریمانه خو ډېره لوړه او معیاري شاعري کوي. د شاعرۍ اته ټولګې چاپ. شاعري خپل رنگ او اسلوب لري چې لورایه پېژندل کیږي. شعر یې په خپل حال وایي چې دا د شاه سعود شعر دی. د فلسفې لوستونکي، د اردو استاد او د پښتو د دې ځانګړي سبک شاعر سره مو ستاسو دپاره مرکه کړې ده. ستړي مه شئ شاه سعود صاحب، په خیر راغلئ.
خوشحاله اوسئ راشد صاحب، تاسو ته او خپلو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې.
اخیرنی کتاب مو کله چاپ شوی دی شاه سعود صاحب؟ څومره وخت یې وشو؟ ټول کتابونه مو شول دی سره او سسو نمونه دی.
یو څوک براشی دا مې د آخري کتاب نامه ده، 2023 کې چاپ شوی، دوه کاله وړاندې، کم درې کاله تقریبا. او زما ټولې اته شعري ټولګې چاپ دي، اته واړه د شعرونو کتابونه دي او ټول کتابونه مې پښتو کې چاپ دي. بله ژبه کې مې ملا تر اوسه پورې بل څه نه دي چاپ کړي. دا کلومبی کتاب نامه مې وا درې ګوټیزی دایری، دا یو کم 1999 کې چاپ شوی. دویم کتاب مې وو بیا جانان استا تر درا څنګه درشم. بیا بل کتاب وو بس هم دغه شانت خیم. یو بل وو دا سډیر لری بنزو. د بل نامه وا خد چتره نه خبر نشولی. او دا بل کتاب نوم وو درد مرا نزدې کیگا. او دی آخر کتاب نوڑان دی وم کتاب چی کم وو دا غینا موا لکه دا زانو الوطل غوڑبا.
کلک دا زان پڑا هم جمع گوردون کو تا معلومات ورکی چی تاسو چرتا وزگی دی کلا وزگی دی او سکار کوی ادب تا سنگر آگ لگ.
د ځینو شاعرانو لیکوالانو خپل نامه یو سوی، بیا ادبی نامه بل سوی. زما خپل نامه زما ادبی نامه ده. همدغه شاه سعود زما رسمي نامه هم ده او ادب کې هم همدغه نامه زما روانه ده. په 1988 کې پېښور کې زیږېدلی یم. اولې زده کړې مې هم د خپل کلي په سرخوا کې په سکول کې په رورل اکیډمي نامه یې وه. هغې کې مې تر پنځم درسونه لوستي. بیا هغې نه پسته د بر نوي کلي په هاي سکول کې مې تر اتم درسونه لوستي. اتم نه پسته بیا لسم ما فارورډ کې لوستي. فارورډ نومې یو سکول وو په پېښور ښار کې دننه. بیا یو لسم دولسم ما په کینټ نمبر 1 نومې د هغه سکول د پېښور په صدر کې یو دولتي سکول وو. هغې کې مې یو لسم او دولسم ولوست. بیا سور لسم مې گورنمنٹ کالج پېښور کې شاهي باغ سره چې نږدې دی هغې نه مې بی اے وکړو. سور لسم مې پاس کړ. بیا د پېښور پوهنتون کې په فلسفه کې مې ریګولر ډیگری ترلاسه کړه. فلسفه مې ولوستله. بیا پرایویټ مې په اردو کې یو ډیگری ترلاسه کړله. ایم اے اردو مې وکړلو. او بیا هم د اردو په اساس باندې پروفیسر شوم. هغه کالج کې اوس پروفیسر یم چې کوم کالج کې ما درسونه لوستي وو په ګورمنټ کالج کې، اوس ایسوسیټ پروفیسر یم.
تاسو په فلسفه کې ماستری کړې ده، په یوټیوب باندې اکثر تاسو په فلسفه باندې لیکچر هم ورکوي، او یو وخت مو ویلي وو چې زه په فلسفه باندې کتابونه هم لیکم داسې واړه واړه، خو هغه تر اوسه ونه لیکل. دا ولې
راشد صاحب؟ زما خو ماشومتوب نه داسې شاعرۍ سره یو لیونۍ مینه وه. ما چې هر څه لوستل لکه زما ذهن کې به اول شاعري وه، فلسفه مې بیا بله مینه وه، دغسې شعر نه پسته مې فلسفې سره مینه وه. بیا د شعر او د فلسفې تړون ما د ځینو شاعرانو په کلامونو کې لیدلی وو، نو په دې باندې مې هم زړه خوشحاله چې زما دواړه مینې چې کمې دي، د فلسفې سره مینه، شاعرۍ سره مینه، دا خپلو کې یو تړون لري. او هغه شاعران چې د فلسفی په اساس شاعری کړی دا، یا د چا په شاعری کې چې د فلسفی اثر هم دی، نو هغه ډیر ښه شاعران دي. اب ما داسې ګومان کوو چې دا فلسفه د ښه شاعری لپاره یو ښه لار ده. نو زما ذهن کې دا خبره لا اوله وه چې څنګه تصوف برای شعر گفتن دی د ځینو صوفیانو په شعر کې، داسې زما په شعر کې د فلسفه برای شعر گفتن ده. بل خبره دا ده چې فلسفه ما نه وی لوسته، فرض کما کیمیا لوسته وی، ما فزیک لوسته وی، زه ډاکټر وی، انجینیر وی، چې د ژوند هر برخه وی هغه شعر باندې خامخا یو اثر لري. نو زما د ژوند برخه وه فلسفه، که ما غوښتلې که نه مې غوښتلې، دا به زما شعر کې خامخا راتلله. بله دا ده چې فلسفه ما چې چاپېره وکتل نو پښتو کې بیخي د نشت برابره وه، چاپې هیڅ کار نه وکړي. نو زما زړه چې زه په فلسفه کې، خاص په ایکزیولوجي کې چې منطق او اخلاق او جمالیات تی مال چې دی باندې زه یو کتاب داسې وړوکی وړوکی یو څه لیکل پہ وکما، په منطق میں شروع هم وکړه، داسې یو کتاب میں پہ د لیکلو کوشش وکړو، چاپ کړی ملا نه دی خو هغه په لیکلي بڼه کې را سره پروت دی. د منطق او د جمالیاتو برخه پکې پاتې وه. ما بیا فکر وکړ چې زه به لیکچر ورکم په دې ځینو موضوعاتو باندې د فلسفي.
هو نو لیکچر به تاسو ته آسان ښکاري ده کنه لیکلو په نسبت؟
لیکچر ورکول خو زما لکه ژوند دی، پروفیسر یم، لیکچر ورکوم هلکانو ته، نو لیکچر زه ورکولی شم. هغه کې مې تجربه شته، ټول عمر مې هلکانو ته درسونه ورکړي، نو په ویډیو کې داسې یو لیکچر ورکول ما د پاره څه لویه خبره نه وه. نو مایل چې زه به په لیکلی بڼه کې نه، په خبرو کې به زه لیکچری ورکم، بیا به یو چاته ووایم دغه لیکچرونه به لکه نثر ساسکي په لیکلی بڼه به راولي، هماغه یو کتاب به ترېنه ساز شي، یو څه لکه ذهن کې مې دغه سیزونه وو. نو ما یوه لړۍ شروع کړه، په بېلابېلو موضوعاتو مې یو څه لیکچری ریکارډ کړي او هغه مې په یوټیوب باندې پور تکړی. خو بیا داسې ستونزې راغلی چې هغه لړۍ هم رانه پاتې شوه، خو پاتې نه ده، لکه فکر زړه کې مشته چې دغه به زه وړاندې بوزم، یو وخت به راشي چې بیا به انشاءالله دغه لړۍ پیل کړم، او ډېر موضوعات دي په هغې باندې به انشاءالله نورې لیکچرې ورکړم. بیا
صرف شعر مو لیکلی دی که نثر مو هم لیکلی دی چېرته؟ او که لیکلی مو دي نو څه مو لیکلي دي؟ په نثر کې کیسې هم لیکلي دي، خاکې هم لیکلي دي، کلمونه مو لیکلي دي، که تکرونه مو لیکلي دي، که مقالې لیکلی دي؟ په نثر کې مو څه لیکلي دي؟ او که نه مو دي لیکلي نو ولې مو نه دي لیکلي؟
راشد صاحب، نثر لیکل را ته ډیر ګران وی. بیا مې هم یو وخت یو ناول پیل کړ، عام یو لیکل خو اولیکل او د سی تر سره مې کوه کیسه. خو بیا یو ملګری را ته مشوره راکړه چې ته اسیم بل ناول نه لیکې، لکه ژوند کې هم دغه یو ناول وستا. نو ویل چې ستا سونه فلسفي او سونه نظریه او سونه تجربې دي، دا ټولې ورواچوه دې ناول ته، بیا یې ولیکا، بیا یې ولیکا، بیا یې ولیکا. نو ما دوباره لا پاک نویس کړی مې هم نه دی، هغه مسوده را سره هغسې پرته ده. بمبولک نومېده هغه ناول. عامې اراده ده چې یو وخت داسې کله مې چې موډ وو چې پاک نویسی کم بے اولی کما او پکې لکس اضافه کړم، نو چاپ دې کما. دویمه مې دغه د ایکزیالوجی برخه یو منطق په نامه لیکلي وه، هغه هم سل دوه سوه درې سوه سو پیجز دي، اوس ما نه ذهن هغه تعداد وتی، خو ښه ښایسته زخیم کتاب ته نه راځي. د منطق په اړه استقرایي او استخراجي منطق باندې مې دغه یو کتاب لیکلی، عام پروت دی را سره نثر کې. خلامی چاپ کړی نه دی. بل ملګرو چې کله مجموعی چاپولی نو داغه هغه سریزی مې لیکلی، اوس راته نه دی معلوم چې څو دانه وای څو نه وای، خو ډېری وای. بیا هم بشماره ملګری رانه په دې خفم دي چې لیکل مې ونه پریکړی شول، خو ډېر ملګری را باندې لکه وسې بر شوی، بس داغه په کتابونو مې سریزی لیکلی. نو داغه کتابونو کې چاپ دی دغه نثری آثار لرم، نور مې نثر کې ډېر کار نه دی کړی.
یو خشر باید څه ولري؟ یعنی د خشر اجزا کوم کوم دي ستاسو په نظر؟ څه شی پکې پکار دی او څه شی نه دی پکار؟
په دې اړه ډېرو خلکو ډېرې خبرې کړې دي. ښه شعر، ځینې خلک هغه شعر ته ښه شعر وایي چې هغه څنګه واوري او بس یاد دې شي، ځینې خلک بیا هغه شعر ته ښه شعر وایي چې هغه شعر بیا تا پورې اون خلی پورې یو هفته په هغه کیفیت کې تېر کړي، پورا یو ورځ په هغه کیفیت کې تېر کړي چې ته مجبور یې هغه شعر باندې، لکه چې ته کله اوري تا ته یو بل خوند درکوي. ښه شعر ځینې خلک بیا هغه شعر ته وایي چې هغې کې یو لوی مقصدی د سړي ژوند کې بدلون راولي، یو فعاله لاره ورکړي ورته. داسې اخلاقي شعرونه چې څوک د ناهیلۍ نه راوباسي، څوک د ژوند په یوه لاره، څوک د ژوند په بله لاره، د کامیابیو په منزلونو ورسوي. دغسې لکه د ښه شعر هر چا خپل تعریف کړی دی، او ځینو باندې ټول متفق دي. زم ور سره متفق یم، دغه ټولې خبرې د ښه شعر صحیح تعریف ښکاري ماته.
شاه سعود صاحب، اوس خو موږ تاسو سره مرکه کوو، ستاسو نظر راته مهم دی. دغه د نورو ادب پوهانو او لیکوالانو خبرې او نظرونه خو کېدای شي زمونږ اورېدونکو چرته بل ځای هم لوستي وي، یا کېدای شي د بل چا نه اورېدلي وي. موږ ستاسو نظر اورېدل غواړو.
شعر چې کوم دی، هغه کې د احساساتو او د جذباتو یو تصویر وي. لکه هر انسان جذبات لري، احساسات لري، شاعر دغه احساسات او جذبات هغه طبیعت ورکوي. فزیک، کیمیا، ساينسونه، دا نور چې څونه رښتې دي، د علم څونه لارې دي، دوی خلکو ته انفارمیشن ورکوي. زه په یو څیز نه پوهېږم او دی ما پې پوهېږي، دې ماته یو نوې خبر وکړي دغه علم، نو عامله خوند راکړي. داسې زه خبر شم، دا خبرې دل چې کوم دی دا ما کې نیم پراته، دا بهر نه یو سره شي. شعر چې کوم احساس ماته راکړي، لکه درد والا یو احساس ماته راکړي، نو دا درد ما کې مخکې پروت دی. احساسات ټول، دا جذبات ټول انسان کې خپله پراته دي، لکه یو انفارمیشن نه درکوي. همدغه جذبه درته، یو دغه جذبه لکه د اوبو خورۍ دی، پکې درته یوه کنکره ورواچوي، نو هغې نه لهرونه ساز شي، بیا دغه چپې او سیلابونه او دغه ستا هغه ارتعاش پیدا شي په جذباتو کې. نو زه خپله داسې فکر کوم چې که شعر کې فرض که علم هم دی، شعر کې که انفارمیشن هم دی، نو دا انفارمیشن د شعر هغه شربت نه دی، دی هغه لوښی دی چې خلک پکې لکه جذبه پکې ورکوي، چاته څوک احساس ورکوي، چاته پکې یو شاعر. د شاعرۍ لاره چې کومه ده، هغه د ژبې لغات دي، ټکي دي. او دلته بیا شعر چې کوم دی، د دې قد او قامت د ژبې نه لږ پورته دی. لکه کومه خبره چې مونږ عادي خبرو کې کولی شو، باید شعر تلاړ نه شو پکې. لکه شعر به هلته وایو چې کومه خبره ته عادي خبرو کې نه شي کولی، هلته به شعر ته مونږ حاجت مندي، هلته شعر باید ولیکل شي. لکه د شعر قد او قامت د عادي خبرې نه پورته دی. د ښه شعر لپاره لومبه شرط چې کوم دی، آخو هغه عروضي پیمانی دی، هغه لوازمات دي، بندیزونه دي. ځینې مات کې لکه آزاد شعر یا سپین شعر، دغه کې نه بندیز وي، بیا نه پکې سپی او سیلابونه وي، خو بیا هم هغه یو آهنګ وي پکې. دغه نه بغیر د شعر چې کوم دی، هغه وجود ممکن نه دی. نو لومبه دغه موسیقیت دی چې په هر فارم کې هر ډول کې.
هو، نو خو د آزاد شعر یا د سپین شعر بیا خپل بندیزونه او خپل شرایط دي کنه.
د ښه شعر لپاره اول شرط دغه دی. دویم شرط بیا د جذبې او د احساس په لغاتو کې بل ته رسول دي. لکه چې یو کس مسک شي او بل د هغې جواب کې ورته مسکې شي، نو مسکا هغې کې مخکې نه پرته یي، دا د دې مسکا را دی عمل وي. دغسې یو جذبه، یو احساس چې څوک
چاته شاعر ورکی هغه احساس هغه جذبه هغه کې مخکې نه پراته وي دی ورته فعاله کی او دک شی هغه ته خوند ورکی. زما خو دغه سے فکر دی.
او صحیح صحیح.
بل دی کې تصنو شعر ته زیان رسی لکه چې ته یو څه نه احساسوي او هغه احساس په لغاتو کې راواخلي او خلکو ته ورکی دسی ایکټنګ پکې شروع کړي کنه لکه یو سپیشل زړه غواړي او چې څه محسوسې چې هغه څه خلکو ته ورکړي لږ صداقت غواړي دسی یو سپیشلتیا غواړي داخلي چې کومه جذبه په لغاتو کې د زړه نه راوځي د ذهن نه راوځي د انسان داخل نه راوځي باید هغه رښتیا جذبه وي هغې کې تصنو نه وي تصنو شعر ته زیان رسوي چې څونه دغه اوریجنل وي څونه دغه جذبه په رښتیا یو شاعر محسوسه کړي وي او هغه هغه کې نوره نه ځایږي لکه پیاله چې د چایو نه ډکه کې او نوره په نوره چای دغه پیاله کې نه راځي نو اته نه لاندې توی شي داسې یو جذبه یو احساس چې شاعر یې نور نه شي په داخل کې ساتلی هغه تویږي تنه دغه د تویدو فارم چې کوم دی شعر وي که داسې شعر وي نو دی کې ډېر زور وي دا ډېر خلک خوښوي دی کې دغه ټول خصوصیات چې د یو ښه شعر لپاره خلک هغه ضروري ګڼي یا خلک یې تعریفوي نو دغه ټول شیان دغه شعر کې راټول شي بیا خلکو ته یادېږي هغه خلک د لمنې نه رونیسي بیا دغه شعر څوک پرېږدي نه یوې بل ته وایي بلې بل ته وایي بلې بل ته وایي ټول ولس کې خور شي هغه شعر مشهور شي د هغه شاعر د هغه پېژنګلو ساز شي دغه شعر نو د یو ښه شعر تعریف زما په ذهن کې په نظر کې دغسې دی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
چرت ز چرت خندا چرت ز چرت خندا توب توبا چرت ز چرتا وفا توب توب توبا چرت ز چرت خندا توب توبا جنت ستان جدا توب توبا لاجنت ستان جدا توب توبا چرت ز چرتا وفا توب توب توبا چرت ز چرتا خندا توب توبا خوگشنا توب توبا ہریو یار دخوگشنا توب توبا چرت ز چرتا وفا توب توب توبا چرت ز چرتا خندا توب توبا Oh,
توبه 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 توبه.
سندره تاسو واورید. اوس بیا د پروفیسر سید شاه سعود سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
دا ویل کیږي چې د سلور پیغام چې ولري کومه شاعري یا څه پچلتیا ولري نو هغه پاتې کیږي، خلک بیا بیا لولي اوري ګوري. خو مونږ دا هم کتلې دي چې ساده شاعري چې ده، یعنی لکه د رحمان بابا واخلی، د خاطره پردی واخلی، داسې نور ډېر کسان هغه هم ډېر مقبولیت لري په خلکو کې او تر ډېره لري. رحمان بابا څومره وخت وشو چې تیر شوی دی او شاعري اوس هم مقبوله ده، حالانکه ساده شاعري ده.
د پیغام په اړه د نقادانو دوه ډوله فکر دی کنه. یو هغه ادب برای ادب دی، بل ادب برای مقصد والا خلک دی. نو هغوی وایي چې کوم خلک د ادب مقصد ګڼي، هغوی وایي چې د ادب باید د شعر یو لوی مقصد وي، یو لوی مرامی وي. شعر خلکو کې د شعور د پاره، یو انقلاب د پاره، د اخلاقو د پاره، د یو قوم عقیدې، د یو نظریې د هغې د پاره لکه باید شعر ولیکل شي. شعر هر یو شعر هغه ښه شعر هغې ګڼي چې هغه کوم مقصد لري، او کومه شاعري چې مقصد نه لري هغې لکه دغسې شاعري بیا ډیره د کار نه ګڼي. بل ادب برای ادب والا خلک دي، هغوی وایي چې د هر څه دپاره، د هر مقصد دپاره خپل یو ځای شته کنه. لکه که شاعر په دې مجبورې چې خلکو ته تعلیم ورکه، شعور ورکه، نو د شعور او د تعلیم خپل ادارې شته. د تعلیم دپاره سکولونه دي، کالجونه دي، پوهنتونونه دي، مدرسې دي. دوی به بیا څه کوي چې شاعر دغه کار شروع کړي، نو د هغې دپاره خپل پلیټ فارم شته. وی چې شعر دی خلکو ته لکه سیاسي شعور ورکی، نو چې دغه عمر سیاسي ګوندونه ساز دي، د دې څه مقصد شو؟ بیا دوی به دغه کار کوي کنه. دغسې د اخلاقو خپلې ادارې دي، اجره دا جومات دی، دسې د هر څه دپاره خپل، د هر مقصد دپاره خپل یو څه په ولس کې مونږ لرو. د شعر مقصد صرف شعر دی، یعنی ادب صرف د ادب دپاره باید ادب په خپل ځان خپله تمامېږي. دی دغه فکر کوي، نو دی دا خو ډېر زوړ باس دی.
او کنه دا خو ډېر زړې خبرې دي، مونږ تاسو نه نوې خبرې اورېدل غواړو.
زه فکر کوم چې شاعر باندې بندیز نه دی پکار چې ته باید حتمن یو مقصدی شاعری وکې. ته به خامخا لکه دا ادب برای مقصد د پاره شعر لیکې، دا بندیز پې باید مونږ ونه لګوو. او دا بندیز پہ هم ونه لګو چې ته به صرف د ادب برای ادب لپاره کار کې، ته به مقصد طرف ته نه ځې. شاعر خپل خوښې ته پرې خپل پکار دی، لکه که هغه خلکو ته علم ورکوي، د هغه زړی چې زه خلکو ته اخلاق ورکما، د هغه زړی چې زه خلکو کې سیاسي شعور پیدا کړم. څه چې هغه غواړي لکه هغه د پاغه لاره روان شي، هغه ته نه دا ویل پکار دی چې دسې کوا، او نه ورته دا ویل پکار دی چې دسې مه کوه. او چې کوم شیان په خبره کې منی دي، باید په شعر کې هم هغه منی وي. چې کوم خبرې جرم دی، کومې خبرې بند دي، کومو خبرو باندې ولس کې انتشار خورېږي، هغې باندې مونږ بندیزونه لګولي دي، باید شعر کې هم په دغو شیانو باندې بندیز ولګي. دغسې لکه د شعر په اړه زما خپل دغه فکر دی چې مقصد لرل یا مقصد نه لرل، دا د شاعر خپله خوښه ده چې په کومه لاره باندې ځي. هغه سره باید چې دغه ازادي وي. د رحمان بابا او د ساده شاعري چې ته ورته وایي، دا هماغه د جذبې هغه خالص اظهار دی چې څه په زړه دي هغه په خوله دي. زما یو شعر و، ما یو مصور ته ویلي وو چې ستا ډېره اسانه لاره ده، ته په خپل کینوس باندې تصویرونه سازی، او دغه تصویرونه ته له رنګونو سازی، ته د طبیعت نه، د فطرت نه، نیچر نه ته کلرز راخلی رنګونه. لکه چې په طبیعت کې یو سور رنگ وي، هغه ځینه سور رنگ راواخلی ته په خپل کینوس باندې، چې کله خور کې نوم سور په خور شي، چې تی شین راواخلې هغه په خپل کینوس خور کې نوم شین په خور شي. خو زه له ټکو تصویرونه سازوم، او ټکو کې دا مصیبت دی چې لکه د خلکو د خولې نه زه ټکې رالم نو هلته سوري، خو چې زه شعر کې استعمال کوم او کاروم نو دلته شین شي. بیا د خلکو د خپلې خوښې معنا ده چې څه ترنه مقصد اخلي، څوک ترنه زیړ مقصد اخلي، څوک ورنه د سیودي مقصد اخلي، څوک ترنه یو رنګ او څوک ترنه بل رنګ. لکه د یو ټکی سل معنې دي، بیا د هغې معنی داسې کوم تړلې معنی نشته، لکه چې کوم طرف ته بوزي هغه شعر ځي. نو مال ما د پاره تصویرونه جوړول د لغاتو نه دا ډیر سخت کار دی، د رنګونو نه تصویرونه سازول آسان کار دی.
ځکه خو یو صابر مرحوم ویلی دی کنه چې له زړګي چې وینې وسوسوم بیت شي زمانه زما نقصان ته خیال وکړه.
نو شاعر چې کوم دی دغلته هم یو لوی محاذ باندې په جنگ وي چې د لغاتو انتخاب کوي، کوم لغت راواخلم کوم پرېږدم کوم لغت با. لکه دا لغات داسې وي لکه اس چې په کوم ځي بس، لکه چې تا ولیکلو یو ټکی او هغه وخت خور کو، بیا اس تا لواکه وځي، بیا د هغې کیزی بل چا سره په لاس کې شي.
دا ادبی غونډې چې دي، تنقیدي غونډې دي یا نور مشاعرې، دغسې د ادبي پروګرامونه د دوی څه اثرات وي اورېدونکو باندې، یا چې هلته څوک پکې برخه اخلي، لیکوالانو شاعرانو، یا به داسې ووایو چې د ادب په پرمختګ او وده کې د دوی څومره رول دی؟
چې کومې غونډې دي، تنقیدي نشستونه دي، مشاعرې دي، د هغې ډېرې فائدې دي. لویه فائده یې دا ده چې کوم شاعران کومې مشاعرې ته ځي او هغه مشاعره مسلسل وي، لکه هر اونۍ وي یا هر میاشت کې یو ځل وي، نو دی چې دغې ته ځي نو دی زړه کې وایي چې باید یو نوی شعر ولرم. نو دغه تخلیقي وده زما په خیال چې لویه خبره ده. لکه چې مونږ به کوم غونډې ته تلو نو مونږ سره به غم و چې اوس دی کې نوی شعر ویل غواړي، نو یو نوی شعر به مونږ لیکلو. دغه احساس چې غونډې ته ځم باید یو نوی شعر ولرم، دا ځان له یو ګټوره خبره ده. دویمه دا ده چې خلک هغې باندې داد درکړي، درته چکچکي وشي، څوک تعریف وکړي، نو دې سره ډېره حوصله ترلاسه کړي شاعر، هغه بل شعر بیا ډېر ښه لیکي چې حوصله افزایی وشي. درېیمه خبره دا چې شعر کې کوم عیبونه وي، نو کم ملګری کم داغا مشاعری غړی هغه ورته پټ په غوږ کې یا سرګنده یا په ناسته کې یا په هر ډول چې وي او ورته ووایي چې دغه خبره که پکې داسې شي نو شعر کې به خوند لا زیات شي. دغه رنګ یو زده کړه روانه وي د هر شاعر په دغه غونډه کې. خدای کې د کشر او د مشر خبره نه وي، مشران هم پکې نوې نوې خبرې دي کشرانو نه اوري، او کشران پکې ډېرې نوې نوې خبرې د مشرانو نه اوري، او د ټولو لکه ادبی روزنه کیږي روانه وي. دغه کې بیا تنقیدي نشستونه دي، هغې کې خو باقاعده شعر وړاندې کی خلک چې تنقید پې ټول وکړي، او ټول خلک څه د هغې محاسن او څه د هغې ایوب چې کوم دي عیبونه هغه ورته څرګنده کی. خلک څوکې تعریف کوي او څوکې تنقید کوي، که نه لکه دواړه راټول شي تینه تنقید ساز شي. خو د تنقید یا د کره کتنې چې کوم چاپیرچل کې زه سطح ګورم کومه ډېره ټیټه ده، لکه دغه نوي بحثونه چې کوم دي دی نه شاعران ډېر کم خبر دي. دا مابعد جدیدیت چې کوم دی، خاص کر دا چې کوم دی، دی نه زموږ لیکوالان زموږ شاعران دا تینه ډېر خبر نه دي. باید دی کې مطالعه وکړي دغه ساختیات څه شی دی، بیا رد تشکیل څه ته وایي، دغه تانیسی لارې دي هغې څو قسمونه دي، بیا هغې کې ډېر تیریز دي، دغه ادبي تیریانې چې څونه دي، دا ټولې دا تحریکونه چې کم تیر شوي دي، جدیدیت کې چې څه وو، بیا مابعد جدیدیت کې چې اوس روان دي، دغه ټول شایان باید یو لیکونکی ولولي چې د هغه دا هغه تخلیق چې کوم دی عاد تنقیدي لارو نواقفیت ولري. بیا تخلیق کې ډېره داسې یو انقلاب راځي پکې، بیا نوې نوې خبرې کوي هغه، او دغه نوښتونه ورته معلوم وي دته، بیا چې دا د کوم لکه دا څنګه سازېږي او څنګه ساز شوي دي، داسې یو باقاعده تربیت د هغه وشي. زمونږ تنقیدي نشستونه چې زه پکې ډېر ناس پاس یم، داسې هم نه ده چې خلک دې نه بېخي بې برخې دي، خو ډېر لږ خلک په دې نوو جدیدو تن کیدونو باندې پویږي. اکثر خلک چې کوم دی ما هغه د زړی زمانی کولو د بلبل زمانی چې کوم هغه زاړه تن کیدونو غوسم خلک هغه تن کیدونه کوي. بس یو سو مخصوص ایوب دی د شعر او یو سو مخصوص محاسن دی د هغې پاړه خبرې کیږي او دغه مابعد جدیدیت طرف ته ډیر کم خلک پکې مالی دلی دی چې اغیزي. بیا هم زموږ شعر د دې شیانو نه بې برخې نه دی. ډیر شاعران په دې هر څه باندې پوهیږي او د هغې په شعر کې دغه سیزونه ښکاري.
تاسې ځای اوس ادبي غونډو ته او پېښور ادبي فضا څنګه ده؟ اوس خلک کینی شاعران لیکوالان راغونډېږي که نه؟ او تاسو ورځئ که نه ورځئ؟ او که نه ورځئ نو ولې؟
یو وخت به زه دې ټولو غونډو ته تلم او ډېر څه مې زده کړي. دغه عمره ما پوهنتونونو او کالجونو کې نه دي زده کړي چې څومره ما څومره زده کړم. دغه غونډو کې کړي ده اوس نه زما ډېر وخت شو نه یې متلی. زه ټولو ته رسېدی نه شم او دا ټولې غونډې چې دي د دې ټول غړي لکه ټولو سره زما ملګرتیا ده. بیا چې یوې غونډې ته ځم او نورو ته نه ځم هغه نور وایي چې ګلې کوي رانه بیا چې ولې نه راځي. نو بیا وایي چې ته هغه یوې ته ځې او دې خوا نه راځي دې ته ځې هغه بلې ته نه راځي لکه دغسې خبرې کوي. بل زه لږ یوازې ماشومان مې دي نو ستونزې ډېرې وي کارونه ډېر وي داسې مازیګرونه مې ډېر روزګار نه وي. هغه وخت مې واده نه و کړی هلک ومه نو بس هر خوا ته به چې لاړم لکه د ټولو غونډو ته به زه تلم د ټولو غړی وم او د ټولو نه ما ډېر څه زده کړي. اوس هم پېښور شکر آباد دی پکې ادبي بنډارونه ادبي غونډې مشاعرې پکې روان وي. کلی په کلی داسې تنظیمونه دي هغې ادبي تنظیمونه دي هغې مشاعرې کوي تنقیدي نشستونه کوي. ډېر له مینې ډک خلک دي او الکان راټولېږي پکې. د هغې روزنه هم کېږي ادبي او دغه تخلیقي صلاحیتونه چې کوم دی دا هم په پرمختګ روان دي. دغسې الله دې نور هم زیات کړي چې دغه ادبي ناست ډېرې شي. اوسنۍ ضلع ته ډېر زیات حاجت دی چې د دې صحیح تربیت وشي دې صحیح شعر د معیاري شعر د دې لکه دې ترې واقف شي. دا سلسله چې د سوونو کلونو را روانه ده دا چې همدغسې روانه پاتې شي.
شاه سعود زما یو بلې خبرې ته پام شوی دی تاسو سره یې ذکر کوم چې تاسې په دې اړه څه نظر لرئ. دا خبره به کېده پخوا چې شعر زیات ولیکل شو شاعري ډېره وشوه په کار داره چې اوس خلک نثر ولیکي. نو اوس خو نثر هم ډېر زیات لیکل کېږي تخلیقي نثر هم لیکل کېږي لکه لنډې کیسې ناولونه. څېړنه او تحقیق هم ډېر کېږي خو داسې نوم پکې د چا نه راوځي. پخوا به چې د یو صنف نوم واخېست دوه درې کسانو نومونه به ذهن ته راغلل او اوس چې دی داسې د یو صنف سره د چا نوم تړلی نه وي چې د دې څه وجه ده ستاسو په خیال؟
دغه د سوشل میډیا دور چې نو راغلی دې نه وړاندې د ګوتو په شمار یو سو رادیو سټیشنونه به وو یو سو ټلویزیونونه به وو سو مجلې به داسې راوتلې ورځپاڼې به وي هغې کې به د ادب یو څه ټوټې چاپېدلې. دغه پلیټفارمونه وو او دوی به د معیار خیال ساتلو لکه مجلې لګې وې او لیکل به بې شماره راغلل. نو هغې به هغې کې چاڼ کولو بیا چې کوم به ډېر داسې د اعلی معیار لیکنې وي هغه به په مجلو کې چاپ شوې هغه به له خپرونو خپرې شوې. دغسې هغه خلک به تر نورو خلکو ورسېدل او هغه خلک به مشهور شول. دغه د شهرت احساس به د دې یو قد او قامت وټاکلو دې نه به نه راټیټېدل. دوی بیا هغې نه به د هرې لیکنې به نه به یې بله لیکنه پورته د کولو کوشش کوله. خپل لکه لږ لیکل به کول خو معیاري به لیکل کول. اوس دې اوسنی دور کې د سوشل میډیا په لاره باندې هر څوک کولی شي چې هر څه خواري کړي. د معیار پکې هغه چاڼ چې کوم دی هغه له منځه لاړ. اوس چاڼېږي نه مواد چې کوم دی. اوس یو ښه لیکونکي هم خپلو لیکونکو کې لیکنو کې لکه د هغه زمانې په نسبت ډېر د فرق کولو داسې موقع نه لري. لکه د هر لیکونکي ښه لیکنې او لږې کمزوري لیکنې د هغه چې کوم کاری دی کوم د هغه لوستونکی دی هغه ورته داسې لکه یو خو هر څه دی خورۍ په هر څه دته لایکونه په هر څه دته کمنټونه کېږي. نو دی پکې خپله لکه نه پېژني چې دې کې کمزوري لکه لنډه کیسه به واخلم یا نورې داسې د نثر لیکنې به واخلم.
بل کاری ورته لایک ورکی کمنٹ هم پیو کی هغه هغه ټول لوسته نه وی اوس خلکو سره ټایم نشته چې وګدي وګدي لیکنی ولولي اوس دا مینیمالیزم زمانه راغلی دا لکه مختصر نویسی او قسمه د خلکو خوخیږي په هر څه کې چې بس د پنځو جملو د دریو جملو د سیو وړا کیسه وی د کیسې د لیکلي بڼې نه اوس خلک زیاته لکه ډرامې په شکل کې د یو کلپ په شکل کې د ویډیو په شکل کې خلک هغه طرف ته ډیر ځي. کیسه لکه د ډرامې په شکل کې خلک د لیکنې بڼې نه زیاته هغه خوښوي.
یعنی اوږدې لیکنې لوستونکي نه لري.
د یورپ په ناول باندې د مغرب په ناول باندې زه به ووایم لکه د دې سوشل میډیا دا دور لا داسې ډېر زیات نه شروع شوی چې د یورپ په ناول باندې یو اعتراض شروع شو چې لیکونکي په ناولو کې اوس هغه سینونه نه اچي یا سینری نه اچي چې کمی په کیمرې کې شوټ کېدای نه شي. لکه هغې به چې ناول لیکلو نو فکر کې پیدا و چې دا به هالیوډ والا مانا اخلي په لویه غټه بیه باندې او هغې به تنه فلم سازي. دغه سیزونو هم کسی ته زما په خیال چې زیان رسولی دی چې اوس سوشل میډیا کې هغه د هالیوډ په ځای اوس هر یو کس سره موبایل کې کیمره ده، هر یو کس مایک پکې لګولی شي، ښایسته ریکارډینګ کولی شي، ښکلي ثبتولی شي دا غږونه پکې. نو دا هر څه چې کوم دی اوس لکه هر یو کس سره جیب کې سټوډیو ده. نو د کسی هغه لیکلي بڼه چې کومه ده اوس لوستونکي د هغې پر ځای دغه تصویري بڼه ډېره خوښوي. شاید چې دغه یوه وجه شاید چې زه په غلطه یم. درېیمه دا ده چې زمانه تیزه شوې ده، ډېره تیزه شوې ده. په هر څه کې لکه بدلون راغلی دی، مشینونو کې بدلون راغلی دی، د ژوند په هر سطح چې وګورو یو لوی بدلون راغلی دی. نو ادب خو د ژوند د کاسي ده، د ژوند انځورګري ده. نو چې ژوند کې بدلون راغلو خو ادب کې به هم ورسره راځي. چې ژوند تیز شوی دی، ادب هم ورسره تیز شوی دی. داستانونه به پخوا خلکو ډېر په مینه لوستل، خلکو سره به ښه ډېر ټایم وو. اوس خلکو سره ټایم نشته، لکه ژوند ډېر بیزی دی. نو شاید چې یوه وجه یې دغه هم وي.
معاصر پښتو ادب چې دی په خاصه توګه شاعري، دې ته په کم نظر ګورئ، معیار یې څنګه دی؟
په دې موضوع چې خپلو همزولو یا ځان مشرانو ملګرو سره بحث کوم نو هغوی راته ډېر داسې نا امیده او ناهیلي ښکاري. هغوی وایي چې ځوانانو کې داسې نشته، دغه پکې نشته، چې مونږ کې مونږ مشرانو کې هغه پکې نشته. زه ورته وایم چې ګوره، لکه اوس زمانه کې او نن نه 50 کاله مخکې زمانه کې ډېر فرق دی. دا هغه وخت سرشمارنه وګوره، د اوسنۍ چې کومه د آبادي څونه زیاته شوه، خلق ډیر زیات شو. لوس مونږ ماشومان وو، نو د پیښور دغه جی ټی روډ چې دی دینه بچی اوړي دو، نو داسې ډېره شیبه پس به یو موټر راغلو تیر به شو. اوس ډېره شیبه ولاړ یو چې موټر لاره راکې راته چې واغړو که نه، اوس 15 دقیقې به د روډ سر ته ولاړ وي، لاره درته نه ترلاسه کېږي. په کالجونو کې چاته داخله نه ملاویږي، شفاخانو کې داسې رش دی چې لکه د مریضانو لپاره بسترې کمی شي. هر ځای کې داسې لکه یو ډېر زیات خلک زیات شوي دي. هر ځای کې ژوند بے حد تیز شوی دی. په جذباتو کې هم لږ دغه نفسیاتي بدلون ما ته ښکاري چې راغلی دی، او د هغې څرګندونه دی په شعر کې کوي. سوشل میډیا شاعران دي، دوی ورته د سوشل میډیا شاعران وایي. خو زه وایم داسې نه ده، لکه دوی د خپل دور انځورګري ډېره ښکلې کوي او په خپل حساب یې سمه کوي، خو زمونږ په حساب مونږ ته هغه سمه نه ښکاري. مونږ د هغه مینوال زمانی عادت یو، او دلته اوس ډیجیټل هر څه روان دي. ژوند تیز شوی دی، د تیزۍ کې چې کوم دی د خلکو سره وخت نشته. اوس پخوا به رشتې چې څنګه وي، اوس رشتې هغسې نه دي پاتې. کور کې دننه، چاردیوالۍ کې دننه، د رونو تر منځه چې پخوانۍ کومه مینه وه، اوس هغه لږه ماده پرسته شوې ده.
یا د اظهار شکل بدل شوی دی.
داسې بهر چې کومې زموږ نورې رشتې وي، ملګرتیا وي، هر څه هغې کې لکه ماده پرستی لږه زیاته شوې ده. هغې کې لږه تیزی هم راغلې ده. اوس خلکو سره ډېر ټایم نه وي، ډېر وخت نه وي. پخوا به لکه جذبې خو ماغه دي انسان کې، خو د ده دا نفسیاتي کیفیتونه بدل شوي دي. انسان کې غصه ماغه ده، انسان کې نفرت ماغه دی، مینه ماغه ده، حسد ماغه دی، پکې لکه همدردی ماغه ده. دغه ښې او بدې ټولې جذبې او احساسات د انسان کې ماغه دي. خو انسان سره اوس وخت نشته، اوس دغه باندې ډېر زیاته د ده توجه نه ده. هغه بهر دنیا دونه آباده شوې ده چې هغه هغې کې نښتی دی، خوا به لکه په خارج کې دغه عمره ډېر څه نه و. خلک به خپل ذات کې دننه خپلو احساساتو جذباتو سره به تړلي وو، اوس خلک دنیا سره وتړلی شول. اوس دغه عمره پکې اون خلک تل چې لکه وخت نه چا سره، نو د جذبو چې اوس دا کمه بڼه ده، دا اوسنی ځوان چې کوم دی، چونکې زه ډېر نږدې نه وینم، زه کالج کې استاد یم، نو دا اوسنی زیلی چې کومه لږ رالویه شي، زه ورسره تقریبا ټوله ورځ تېروم. د دې نفسیات ماته معلوم دي، دوی د خپل دور سمه عکاسي کوي، خو مونږ ته لږه دغسې ناسمه ښکاري، ځکه چې مونږ دغه دور عادت یو. شعر ډېر ښه روان دی ماشاءالله، لکه د ځینو شاعرانو والکانو شعرونه ما داسې هغه اوس زه څه ووایم خو خوښ مې شي، هغه ما خپل داسې مکناتیسي دایره کې راګیر کې، او بیا زه دغه کیفیت کې یم.
یعنی تاسو ورته خوشبین یې؟
زه مطمئن یم تنه دی د خپل زموږ چې اوس کوم څه دي چاپیرچل کې د هغې انځورګریم ښایسته کېږي. زما تهذیب، زما پښتو، زما هر څه دې شعر کې شته، خو دې لکه اوسنی زمانی سره سم دي که نه، نو بس صحیح دي، زه خو تېنه مطمئن یم. بل دا لکه الله روان دي، دوی خو لا خپل منزل ته نه دي رسېدلي. حمزه بابا خو تکمیل ته رسېدلی دی، غني خان تکمیل ته رسېدلی دی، لکه هغې خو خپل د ژوند کې چې څه کول هغې کړي دي، د هغې امکانات ختم دي. اوس د دې امکانات خو لا روان دي، نو د منځ کې خو مونږ نشو کولای چې د دې باره کې کومه حتمي فیصله وکړو، خو چې څنګه روان دي ماته سم ښکاري چې صحیح روان دي. او لکه شعر نه خوند اخلم په سوشل میډیا چې کوم شعر لولم، چې څنګه زمونږ دور کې لکه کمزوري شعرونه بم وو، داسې مضبوط شعرونه، ښایسته شعرونه بم وو، ښکلي بم وو، دغسې اوس دی کې هم دي. د ځینو شاعرانو ډېر ښکلي شعرونه دي او د ځینو لږ کمزوري دي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مه کوو او سندره اورو.
Shandrangunashamgadegam خبر نیم نپوهیگم، ولی سوشم ولی ساشم یا بوازیم چی بگیگم. دست پتو تار خانو تا یا شغلایم چی کزیگم، یا سروریم چی شنگیگم، یا خماریم چی مستیگم، یا سروریم چی شنگیگم، یا خماریم چی مستیگم. رگ کی دیورشم یو لمبایم چی رپیگم، دزنوریم چی پلقیگم، کسروریم چی سوزیگم. حقیقت می نیشت بادیم، مستول کابم مستیگم، بخنده کی می جڑاده بخفستر گو خندیگم، بخنده کی می جڑاده بخفستر گو خندیگم.
موسیقی بھایا بھایا لے بنیا ول چڑے چھ چڑے گم اوچ تپدا آتن بھاچم تپ بینا کے گڑے گم
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو واورید. اوس بیا د پروفیسر سید شاه سعود سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
اوس په پښتو کې کوم نقد کیږي؟
کره کتنه چې ده دا څنګه ده د معیار په لحاظ؟
د یو شاعر د پاره یا د شعر د پاره کره کتنه څومره ارزښت لري؟
خو همدغه شاعران دي نو یو د بل په شعر باندې نقد کوي، کره کتنه یې کوي. ځان له یوازې یو نقاد چې هغه صرف تنقید کوي هغه شاعر نه وي، او په شاعرۍ تنقید کوي. سو وایم چې لکه زما زړه داسې دی ویم کشکې یو ښه کره کتونکی ما لرلی، یو ښه نقاد ما لرلی چې لاره یې راته سمولی. لکه په دغه یو وطن د ما ټول عمر لرلی ده دغسې. او تنقید باندې ما مخکې هم وویل درته چې دا نوي جدید بحثونه چې کوم دي دا کم دي، لږ دي. او په دغه اساسونو باندې که دا نوي جدید بحثونه چا چیړلی هم دي هغه اکیډمیک مقاصد لپاره کړي دي، لکه زده کړې لپاره چې زه زده کړم، زه پې باندې امتحان پاس کړم، زه پې ایم فل وکم، پی ایچ ڈی پی وکم. لکه د ادب لپاره دغه موضوعات چا داسې ډېر نه دي راخیستي چې لکه په شعر کې د ساختیاتو په اساس چې مونږ وایو چې څونه ممکن ساختونه دي زمونږ په ټپه کې، دی باندې داسې جامع کار هم چا نه دی کړی. او لکه زمونږ چې دا کوم جدید بحثونه د تنقید دي دا دینه هم داسې ادب ته نه سازېږي، دینه بس دی باندې صرف بحث کیږي، لکه صرف پې باندې امتحان پاس کیږي. یې په لکه اکیډمیک مقاصد لپاره دي. د ادب کې دننه ماته داسې د ډېر څرګنده نه ښکاري. لکه ایکو فیمینیزم چې کوم دی کنه، دغه اوس لکه نوې جدید یو داسې د نمونې په تور مې درته وایلې. داسې نور موضوعات دي چې هغې کې لکه ماته ادب کې نه ښکاري، خلکو پی شعوري کار نه دی کړی. بس کچا د دې تذکره کړې ده هم د سټوډنټانو د پوهولو دپاره کړې ده. داسې ځانګړي نقادان بیا چې یو کس وي زه صرف د حمزه بابا نه د تنقید سپیشلیسټ یم که نه، لکه په نورو باندې هم کوم خو په ده باندې بس زه خاص اتارټي یم. داسې ځانګړي نقادان چې هغوی صرف د تنقید په لاره روان وي، ورسره نور تخلیقي لارې لکه صرف نقادان ماته پښتو کې نه دي معلوم، یا کوم دیم نو ډېر لږ دي. بس همدغه شاعران د یو بل په شاعرۍ باندې تنقید کوي. دې سره هم ډېره لویه ګټه رسي هغه ته. خو کشکې دغسې مو ځانګړي نقادان لرلې چې هغوی صرف تنقید کولی. زما ارمان دی چې داسې وي.
د ټولنیزې رسنۍ چې راغلی نو فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر او ټیک ټاک، نو دې په ادب سره اثر وکړو. پښتو ادب یادوم، پښتو ادب باندې د دې اغېز څه دی؟ ښه دی، بد دی، که نه ښه بد دواړه اثرات شته، کوم زیات دی؟
ځینې ملګري وایي چې کشکې دا ټیک ټاک او فیسبوک او انسټاګرام او دا سوشل میډیا نه وای راغلی نو ښه به وه. خو زه داسې فکر نه کوم، دا ژوند دی. دې کې مونږ صرف لکه کلاک وایز تللی شو، اینټی کلاک وایز نه شو تللی. یو څه چې راغلل یو نه وخت چې کوم دی، که څوک هغې ته لاره بندوي نو ځان سره ظلم کوي. د اوسنۍ زمانې تقاضا دا ده چې ماشومان دي، زمونږ نوی کل دي، نوی نسل دی، د سوشل میډیا سره ځان بلد کړي. زمونږ د شرانو اوس لویه ستونزه دا ده چې مونږ د کشرانو تربیت لکه د سوشل میډیا نه بهر کوو. زویم باید دا مشران دی سوشل میڈیا ترا دنن راشی او چې څنګه په خواله کپا دا شیان نو نو په ژوند کې به مونږ د دې تربیت کوو دا سی باید اوس د دې تربیت مونږ په دې سوشل میڈیا کې دنن وکړو مونږ هم په ټیک ټاک کې دې ماشومان ته لارې سمې کو چې په دې لار لاړ شو په دې لار مزه مونږ باید هم دې فیسبوک کې دې ماشومان ته لارې سمې کو چې دا لار ښه ده دا لار بد ده نو چې څنګه مونږ ژوند کې کوو باید سوشل میڈیا کې داسې وکړو خو له بده مرغه مشران سوشل میڈیا ته راځي نه او هلکان پوهېږي نه چې مونږ په کومه لاره لاړ شو نو لویه ستونزه یې دغه ده د سوشل میډیا لویه ګټه دا ده چې د پښتو نه بهر د نورو ژبو ادبیاتو نه هم پکې خلک خبرېږي چې په نورو ژبو کې اوس شعر څنګه روان دی په نورو ژبو کې نثر څنګه روان دی سوشل میډیا کې لکه دغه غټه فائده ده نقصان یې دا دی چې څوک لکه سوشل میډیا سمه نشي استعمالولی چاته چې لارې نه معلومې سمې لارې چې څنګه ما مخکې وویل چې باید لارې ورته سمې شي هغه یې د لایکونو په بنیاد او د کمنټونو په بنیاد د خپلو تخلیقي پنځونو فیصلې کوي او دا غلط کار دی یو تخلیق د بل تخلیق په اساس ناپ کیږي یا نه ناپ کیږي اوس چې کوم دی نو د لایکونو د شمار په بنیاد دا ناپ کیږي که نه ناپ کیږي دا لویې پوښتنې دي چې کوم څه د خلکو خوښ شي یو لایک پې باندې ورکی اوس دغه لایک چې کوم دی دغه د دې سطح نه معلوم چې دا کمنټ کې بیا معلومیږي چې دې کې لکه د څه تاثرات دي لایکونه ټول یو شان دي یو برابر دي لکه دې کې د اوټونو په شان چې څنګه اډکشن کې اوټونه ټول برابر وي داسې دا لایکونه ټول برابر وي خو لایک لایک کې فرق وي یو شعر په سړي یو رنگ اثر کوي بل شعر په سړي بل رنگ اثر کوي نو دا پیمانه سمانه ده کمنټونه چې کوم دي هغې کې بس یو څو کلیشئی کمنټونه دي هغه بار بار دوهراویږي تکرارېږي اوس خو د ټکو نه خبره لاړه هغه ایموجیز ته په ایموجیز کې خلک ایکسپریشنز کوي لکه په هر حال دغه علمي کمنټونه پکې کم وي چې کوم صحیح هغه د تنقید حق دی هغه پکې نه ادا کیږي نو په دغه اساس چې فیصلی شروع شي دی بیا د سوشل میډیا بده ده بیا دا لکه د بدوالی دی بل خواله دا دی چې دې سره دا هر چا هر ټکی هر لیکلی غزل نور ته ډېر په اسانه رسیږي
پښتو ادب راتلونکي ته په کوم نظر ګورئ خوشبین یې ورته که نه ناهیلې یې
د هر دور ادب د بل دور د ادب نه بل ډول وي لکه زه خوشبین یم ورته هیڅ نه ناامیده نه یم ادب خپل ځان ساتلی شي هغه د هرې زمانې سره لکه خپل ځان پخوام چې انسان کله راسي دی هغه راسي چې کوم دی د ادب را روان دی دغسې چې تر کومه انسان وي دی تر کومه چې روبوټ شوی نه وي د کې جذبې وي د کې احساسات وي ادب به خامخا لکه روان وی هغه خپل لارې بدلوي را بدلوي خو وی به او فکه چې مونږ تاریخ ته وګورو نو هر زمانه کې ادب خپل ځان ساتلی دی اوس د مشینی او د ډیجیټل دور کې به هم د خپل ځان وساتي او چې کومه لکه یو نوی شکل دی هغې ته به وړاندې زمانو ته ځان ورسوي زما په خیال چې دا سلسله به روانه وي
کوم ډول کتابونه مطالعه کوئ تاسو نن سبا او د کومې ژبې زیات ګورئ
نن سبا په اردو ژبه کې د لسانیاتو ژبپوهنې او د جدیدو تنقیدونو کتابونه سلس دولس کتابونه دي هغه ګورم ځکه چې هلکانو ته یې درسونه ورکوم نو لیکچرو تیارولو دپاره مې دغه کتابونه د کټ سر ته ایښودي وي د بی ایس هلکانو ته زه په پنځم سمیسټر او په اووم سمیسټر کې دغه لسانیاتو جدید تنقیدونه د هغې درسونه ورکوم نو نن سبا هم دغه کتابونه ګورم بس لسانیاتو څو کتابونه دي دا ما بعد جدیدیت او دا چې کوم تانیسیت د دې په اړه سلور پنځه کتابونه د دې نن سبا دغه مطالعه کوم له ماشومتوب زما کتابونو سره شوق وو ما کور کې ځان ته بېله یوه لایبرري سازه کړې ده په زرګونو کتابونه دي راسره پکې نو چې کله مې کوم کتاب ته زړه وشي که شعر وي که نثر کې وي هغه لاړ شم لایبرري ته هره ورځ یا هر دویمه ورځ یو چکر خامخا وهم ورته او داسې لکه لږ کله لږ وخت کله ډېر وخت هم هغلته په ناسته تېر کړم او مطالعه کوم د خپلې خوښې چې کوم کتاب خوند راکوي خوند اخلم زه مطالعه نه هم خرما او هم ثواب
د نوو لیکوالانو ته ځوانانو ته پیغلو ته څه پیغام ورکول غواړئ څه ورته ویل غواړئ
نوو لیکوالانو
پیغلو او ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې مثبت فکر ولري، لمنفی فکرونو ځان ساتي، ځکه چې شعر په ځای نه پاتې کیږي، دا خوریږي او دا نیغ زړونو ته ننوځي. نو خلکو ته امید ورکول، خلکو ته یو مثبت فکر ورکول، یو مثبت جذبه ورکول، یو مثبت احساس ورکول، دا ډیر لوی کار دی زما په خیال، چې دنیا نه نفرت کم شي، جنگونه به کم شي. جمالیات چې کم دی دا هغه اساس دی چې په هغې باندې د منطق او د اخلاقو دیوالونه ولاړ دي. زه فکر کوم ګوره ماشوم چې پیدا شي نو دی په منطق نه پوهېږي، په سکولونو په درسونو کې منطق زده کی، دی په اخلاقو هم نه پوهېږي، اخلاق خلک ورزده کی، لکه ماشوم په خبد نه پوهېږي، چې لوی شي بیا په خبد پوه شي، خو ماشوم په جمالیاتو پوهېږي، لکه دا خدای پاک پیدایشي دله ورکړي دي. د شاعرانو کار هم دغه جمالیاتو سره دی، او دا هغه بنیاد دی چې په دې ټول اولس ولاړ وي. نو داسې موضوعات دی واخلی چې هغه جمالیاتی څه شي ډکی کی، او د اولس جمالیاتی بنیاد چې مضبوط شي نو بے اخلاقی بنیاد هم مضبوط وي، او منطقی بنیاد یې هم بیا مضبوط وي. دا ډیر لوی کار دی، او دعا کوم چې عمدہ مثبت فکر او مثبت جذبی خوری شي. د دې شعر چې کوم دی هغه د تیرې زمانې د سترو شاعرانو پشان ښکلی شعر وي، او د نورې چاپېرې دنیا د ادب د نورو ژبو د ادب سیال وګرځي. دعا کوم ورته.
شعر به هم راته وایه کنه چې زمونږ اوریدونکي واوري. نو یو غزل راته ووایه شاه سعود صاحب.
دا غزل یو سو شعرونه دی.
ارشاد ارشاد.
بجلی د ستنې تار وو زه یې سوري ته روان وم، بل د زاڼو یو قطار وو زه یې سوري ته روان وم.
واه ډېر عالی.
د چا یاد سره تړلي دوه وچ شوي ارمانونه، یو نختر وو بل چنار وو زه یې سوري ته روان وم.
ډېر ښه ډېر ښه.
سره غرمه وه، خاموشي وه، بې ترتیبه زندگی وه، د چا غېږه کې ستار وو زه یې سوري ته روان وم. او بې پروا وم له حالاتو، د ژوندون له مشکلاتو، یو مې تره وو بل مې پلار وو زه یې سوري ته روان وم.
واو.
او ستا نظر کې آواره وو، شرابي وو، کبابي وو، چې هر څه وو زما یار وو زه یې سوري ته روان وم.
واو.
او نړیوالې تودوخې کې شپې اخستې وم سعوده، بس یو ستوری د سهار وو زه یې سوري ته روان وم.
ډېره علي ډېره مننه مونږ ته د وخت راکولو شاه سعود صاحب په مخام ښه.
ډېره مننه د الله په مخ.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د شاه سعود مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
بلا دی واخل مجانا زما زړګیا زما سانا، ما سره کې نام زمانا، ځان صدق واکرم لتانا، لالی راش چی ولاړ درجار شما، ہے ولاړ درجار شما، چتا سر یو سولم ہے وی، سمر بخ کلی داشی بی وی، سبا حسنی نظاری وی، چستا دستر گو ننداری وی، یاد جنت نظاری سدقیرہ